تفصیلی راپور لرو او هم درس په افغانستان کې د نشي مواد او پاړه هم اوریدل شي. خو دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د پولیسو د یو سلو یو ځن قمندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځن وژون کې حمله کې یو ملکی وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمېر وسلوال په تیرو څلورو شتاتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد حضرت کړي نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابین انجمه ازادي راډیو ته ول چې په دې برخه کې دوی کوم اندیشنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. تیران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد وستایه او وی ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی اته سرتیري وژل سوي او څه باندې دیرلس سره نور چپیان سوي دي. دا له تېرې جنوري میاشتې راپدې خوا چې ترکیې د سوریه په افرین سیمه کې ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقره لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د تداوی په یوه مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور وشتنه مړه سوې ده. تر دې مخکې د وژرسو کسانو شمیر دیرش تنه شول سوی وو.
اساسي رادو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنی راپور چې د پنځنوي پورس خپور شو په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتیدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمی بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی ریپورت کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتیدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی ریپورت کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید واتیا په سلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بي ساري و. په دې کلنی ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وسدا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هېواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پیل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنې موثرې او هر اړخیزې هڅې پیل کړي او عملي کړي څو دغلته د تریاکو تولید راکم شي. د نشي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې د هغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته یې د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بېوصلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 00 دوه دوه یاو یاو دوه چلور یاو یاو پینزه.
نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو، له دریو تر څلورو، او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او چارواکي مو دغه بحث ته راغوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سیما سمر سره شخیدلیو، خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستی و، خو د بدخشان غرنی ولایت د دغې ډلې تر کنټرول لاندې نه و. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړهمارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړې، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سویو کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا 8 کلن ښوونکی له میرمنې او 5 ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نور بې ځایه سوي تر څنګ ژوند کوي. نو موري د ټلیفون له لارې آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
دریم کال دی چې ښوونځي تړل شوي. تقریبا 300 ښوونکي له اردو څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړی دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو، چارمغزو او یا هم د څارویو څخه اوشرا او زکات ټولوي. دوی د اردوج په هر کلي کې قرارګاوې لري. هلته کونډې او یتیمان چې یوه ډوډۍ لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د 12 ښوونځیو تړل کېدل شاوخوا 12,000 زده کوونکي چې 5,000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15,000 وګړو څخه زرګونه یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلی دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بېلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل:
لومړی ورځې چې دوی دغې سیمې ته راغلل، په ټولیز ډول یې تلویزیونونه ټول کړل. په جوماتونو کې حاضري اخیسته. ښځې د شرعي محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې. هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وایي په اردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلی کړی دی. دی وایي ډیر شمیر ازبکستانیان، د چین، اویغور او نور تاجکستاني وسلوال کسان په وردوج کې ستاسو شمیر تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یو غرنی ولسوالۍ ده، د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یو نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان ته راولې دی. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یو ترورستي ډله بلل شوې ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستاني طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د وسیمه ایز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجین سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً په راغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه:
مولوی فرقان کلانی نه هستن، در مجموع خارجه از ادم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم د یو کس تر امر لاندې دي.
د اویغور شمیر څه باندې 50 تنو ته رسیږي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز له لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه دا ده چې دې کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
شغلی بیدار وایی بهرنی وسلوالو تر دیره لپاکستان څخه په بدخشان کې نفوذ کړی دی.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردن،
کله چې پاکستان شمالی او جنوبی وزیرستان تصفیه کړل او په 2014 کال کې په شمالی وزیرستان عملیات پیل کړل، وسلوال د پاکستان د چترال لاره کران او مونجان ته راغلل او له هغه ځایه د جرم ولسوالۍ خستک درې ته ورسېدل. موږ دغه راز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم ناامن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8 په یوه اعلامیه کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړي دي. اعلامیه زیاتوي هیڅ تروریستي ډله نشي کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د اعلامیه په متن کې راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تېر اونۍ په پیکینګ کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویټرز خبري اژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وایي د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی محمد زکریا سودا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه سي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شام به فرص شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې لچارواک